د سهار لس بجې شوې په یوه بلې پښتو خبرونه کې مو زنوري نوري هرکلی کوم. اور چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نن ولسی جرګې استضا کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د اسلامي دولت او نورو افراطي ډلو پر ضد د امریکا لخوا د مبارزې ډاډ ورکړ. پر دې او پر ځینو نورو سیمه ییزو د افغانستان په کورنیو او دغه راز نړیوالو موضوعاتو پر راپورونو سربیره د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه سپورت او د ګوړې اچار درته خپرو. خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. صفي الله ستانکزي ته به غوږ شو.
سلام د خبرونو سره ټکی. د افغانستان ولسی جرګه وایي نن یې د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومي استضاع کړی دی. امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د اسلامي دولت او نورو افراطي ډلو پر ضد د امریکا لخوا د مبارزې د دوام ډاډ ورکړ او د افغانستان له امنیت سره د همکارۍ څرګندونې وکړې. او د پکتیا په ډنډ پټنلو سولي کې دوه افغان سرتیرو په جګړه کې د سختو ټپونو له امله سا ورکړې. په بهرنیو خبرونو کې هم دا وایي چې د امریکا متحده ایالاتونو جنوبي کوریا ژمنه کړې د هغه ګواښ په وړاندې بعد چې دوی د شمالي کوریا له لوري بللای په خپلو کې دفاعي همکارۍ ته پراختیا ورکوي. پوره خبرونه. ولسی جرګه وایي نن یې د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي استضاع کړی دی. د دې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د نن ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې د افغانستان د روان امنیتي وضعیت او د ولسی جرګې د غړیو د اندېښنو په خاطر د کورنیو چارو وزیر استضاع شوی دی. که څه هم له دې مخکې ولسی جرګې څو واره د کورنیو چارو د وزیر استضاع مطرح کړې وه، خو دا به لومړی ځل وي چې د افغانستان د نوې کابینې یو وزیر استضاع کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځنۍ آسیا د هیوادونو ته د اسلامي دولت او نور افراطي ډلو پر ضد د امریکا لخوا د مبارزې د دوام ډاډ ورکړ. جان کيري له ولسمشر اسلام کریموف سره په لرغونی ښار سمرقند کې د کتنې پر مهال ویل چې دای د افغانستان د امنیت په برخه کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو په اندېښنو کې ځان شریک بولي او په هغه ستونزو خبر دی چې د افراطي ډلو په تیره د اسلامي دولت ډلې او القاعده شبکې پر ضد مبارزې په وړاندې شته. کيري منځنۍ آسیا ته د څلور ورځې سفر په ترڅ کې د دې سیمې د پنځو هیوادونو ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، قزاقستان او قزاقستان د بهرنیو چارو وزیرانو سره د غونډې په شکل کریموف سره وکتل. د دې غونډې هدف د افراطي اسلام پاولو پر ضد د واشنگتن لخوا د مبارزې د دوام ډاډ بلل شوی دی. د پکتیا په ډنډ پټانو لسوالي کې دوه افغان سرتیرو په جګړه کې د سختو ټپونو له امله ساور کړه. د پکتیا 204 سرحدي زون قماندان عبدالبصیر خپلواک ازادي راډیو ته ویل چې په ډنډ پټانو لسوالي کې لپاره څو رئیس جګړه روانه ده چې پکې دوه سرتیري وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. اخول سیمه څخه د ځای خبريالانو او عيني شاهدانو په حواله د افغان سرتیرو سره مرسته نه شوي او ډنډ پټانو لسوالي ته هم غزيدل لار تړلې ده. خو د پکتیا امنی قماندان زلمی اوریاخیل رات کړ چې په ډنډ پټان کې د وضعیت ډیر خراب وي. او د افغانستان د مالیه وزارت د آسیایي پراختیا بانک د هغې مرستې ژمنې خبر ورکوي چې د عامه تاسیساتو د رغونې لپاره پام کې نیول شوی. د مالیه وزارت په یو بیان کې خبر ورکوي چې په دې اړه موافقه په متحده ایالاتونو کې د آسیایي پراختیا بانک له مرکز څخه د مالیه وزارت د موین مصطفی مستور د کتنې پر مهال شوی وه. بیان زیاتوي آسیایي پراختیا بانک او مرستندوی هیوادونو ژمنه کړې چې د افغانستان له حکومت سره به د عامه تاسیساتو د رغونې لپاره 850 میلیونه ډالر مالی مرسته کوي. دا مرستې د 2018 او 2019 میلادي کلونو ترمنځ افغانستان ته ورکول کیږي. د مالی وزارت وایي د مرسته به د افغانستان له اقتصادي ودې، د انرژي له لیږد، د خصوصي سکتور او د عامه تاسیساتو له پیاوړتیا سره مرسته وکړي. بیا هم خره غلې د سیمه او نړۍ خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا متحده ایالاتونو او جنوبي کوریا ژمنه کړې چې د هغه ګواښ په وړاندې به چې دوی د شمالي کوریا له لوري بللای په خپلو کې دفاعي همکاري ته پراختیا ورکوي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر پرون په سیول کې د جنوبي کوریا له دفاع وزیر هان مین کو سره وکتل. دواړو دفاع وزیرانو د یوې خبرپاڼه په خبرولو سره د شمالي کوریا وروستۍ اعلان غندلې چې ویلې دي په پام کې لري د لری واټن وشتونکو توغندیو یا هم د اټومي وسلو ازمایښت ترسره کړي. کارټر شمالي کوریا یو نږدې خطرناک او دوامدار غواخوباله. هغه زیاته کړه متحده ایالات او جنوبی کوریا به د غواخونو په وړاندې د اقداماتو تیاریو او همکاریو لپاره پر مختلفو لارو چارو خبرې کوي کار کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو شاوخوا 28.5 سرتیری په جنوبی کوریا کې ډیر دي. نننې خبرې د دواړو متحدینو ترمنځ د دفاع د وزیرانو په سطحه د کلنۍ خبرو ورسته پړاو ده. د ترکیې د عدالت او پرمختګ حاکم ګوند په پرونی انتخاباتو کې د اکثریت رایو په ګټلو سره د پارلمان کنټرول په لاس کې واخیست. د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو پرونی انتخاباتو د خپل ګوند د بریا ورځو بلله. په سلو کې د ونوې رایو لشمیرنې وروسته د عدالت او پرمختګ ګوند په سلو کې 9.4 رایو په خپلولو سره د ترکیې د پارلماني انتخاباتو ګټونکی اعلان شو. عدالت او پرمختګ ګوند د ترکیې د پارلمان له 550 څوکیو څخه 315 څوکۍ خپلې کړې چې د یو ګوندیز حکومت د جوړولو لپاره کافي دي. په مخکینه یو نظر پوښتنو کې اټکل شوی و چې د عدالت او پرمختګ ګوند ښایي په سلو کې 40 رایې وګټي. دا په 500 میاشتو کې د ترکیې د پارلماني انتخاباتو دوهم پړاو او وروسته له هغه ترسره شول چې د ولسمشر اردوغان اسلام پال ګوند په لومړي پړاو کې د پارلمان د اکثریت څوکیو په ګټلو بریالی نه شو. د کوردستان د خلکو د دیموکراتیک ګوند پلویانو چې پارلمان کې د څوکیو ترلاسه کولو لپاره لازمي په سلو کې لس رایې ګټلي د انتخاباتو نتایج خواشینونکي بللي. پرون ماښام د مقدماتي نتایجو له اعلان وروسته په جنوب ختیځ کورد میشتي ښار دیار باخر کې خلکو د اعتراض لپاره د کثافاتو بیرلونو ته اور واچو او پولیس یې په ډبرو وویشتل. پولیسو د خلکو د تیتو پره کولو لپاره د اوبو شیندلو له ماشینونو څخه کار واخیست. د جنوبی کوریا ولسمشر پارک کیونګ هی او د جاپان صدر اعظم شینزو آبه د دواړو هیوادونو ترمنز له 2012 میلادي کال وروسته په لوړه کچه خبري ترسره کړې. دواړو مشرانو نن په داسې حال کې په سیول کې سره وکتل چې د شلمې پیړۍ د لومړۍ نیمایي برخې د تاریخ پر سر لانجه لا نه ده هوار شوې. ډیر کوریایان داسې احساس کوي چې ملتپال ابي چې له 2012 میلادي کال راهیسې قدرت په لاس کې لري د جاپانیانو لخوا هغه جنایتونه له پامه غورځولي چې د 1910 نه تر 1915 میلادي کلونو پورې د جاپان لخوا د شمالي کوریا د ټاپو وزمې د اشغال په دوران کې ترسره شوي دي. په تیره بیا د ښځو د هوساینې موضوع د هغو کوریایي ښځو چې د جګړې په جریان کې د جاپان پوځي اډو کې د جنسي اړیکو لپاره کار کولو ته په زور اړ کړی شوی وي تر اوسه یوه حساسه ستونزه ګڼل کېږي. که څه هم جاپان وایي چې د 1915 کال تړون له مخې دغه ستونزه هواره شوې او د هیواد هم وروسته په 1993 کال کې له دې عمله بخنه غوښتي، خو ډیری کوریایان داسې احساس کوي چې په دې برخه کې شوي اقدامات کافي نه دي. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه له غونډې وروسته چې څه باندې یو نیم ساعت یې دوام وکړ خبرې اعلانو ته وویل چې دواړو مشرانو موافقه وکړه چې په دې اړه د یوې حل لارې د موندلو په هدف به خبرې ګړندې کړي. په داسې حال کې چې په مصر کې د روسیې د یوې مسافر وړونکي الوتکې د نسکورېدو د پیښې په اړه تحقیقات روان دي، په روسیه کې پرون د دې تراژیدۍ د قربانیانو د ویر مراسم پر ځای شول. د روسیې د ارتودوکس کلیسا مشر پاتریارخ کیرل وویل چې د دې دردونکې پیښې د قربانیانو لپاره د دعا مراسم جوړ شول. د روسیې د ترانسپورت وزیر ماکسیم سوکولوف چې د دې پیښې په اړه د تحقیقاتو د دولتي کمیسیون مشري کوي پرون په یو ټلویزیوني مرکه کې وویل چې د الوتکې د بلیک باکس له موندلو وروسته به په دې اړه هره مسله روښانه شي.
Задача правительственной комиссии входит
Хагалай Соколов вай да هرڅ به ورسته له هغه روخانه شي چې د الوتکې تور بکسا یا بلک باکس پرانستل شي او معلومات ورڅخه راوېستل شي. د روسیې ایربس 308 مسافرونکو الوتکه د شنبه پر سهار له شرم الشيخ څخه سنت پیټرزبورګ ته پر لار راولويده. چارواکو ویلي چې الوتکې د تلیروشت ماشومان په ګډون 211 پرلی او و کارکونکو درلودل او تقریبا ټول قربانیان هغه روسان دي چې د رخصتې له تیرولو وروسته له مصر څخه روسیې استنیدل. دا د سیمه اونړې مهم خبرونه.
له سفیر الله څنګه زینه مننه چې د افغانستان اونړې د دې سات مهم خبرونه واورول. ک دا خبرونه او زین نور خبرونه بیا هم غوړی ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نن ولسی جرګې استضاء کړی دی.
دلایل استضاء رئیس محترم وزیر داخله همانا زایش نامی ها به خصوص قضیه سقوط کندوز، فرار کردن صدها زندانی از زندان ولایت غزنی و همچنان
د امریکا بهرنیو چارو وزیر د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د اسلامي دولت او نورو افراطي ډلو پر ضد د امریکا لخوا د مبارزې ډاډ ورکړ. د کابل یو شمیر خاریان شکایت کوي چې د سرویګانو ډلې کورونو ته ورزی او د دوی د خصوصي ژوند په اړه ترې پوښتنې کوي.
حکومت وحدت ملی تصمیم
گرفته که برنامه د کنل د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکی محمد حبیب چې په وروستۍ زلزله کې د کورنۍ نه غړي له لاسه ورکړي وای چې هر څه یې له لاسه تللي او اوس د مرستو په تمه ده.
زمونږ هیڅ پاتې نه دي په کور کې. مونږ دا درخواست کوو دولت او مؤسساتو مسلمانانو ته چې موږ سره دی کوم مرسته کولی شي نو زمونږ هر شي ته ضرورت ده.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د سپورت او د ګړې اچار پروګرامونه درته خبرو. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، د افغانستان د ولسي جرګې مشر نن اعلان وکړ چې په افغانستان کې د ناامنۍ وروستیو پیښو ته په پام سره په تېره بیا چې په یو شمېر ولایتونو کې د ناامنۍ پیښې زیاتې شوې، د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي نن ولسي جرګې استجوابیا غونډې ته وربللی دی. البته نن دی استهزا کېږي. لدی مخکې هم د کورنیو چارو وزیر د استهزا خبره ولسي جرګې څو واره مخکې راپورته کړې وه، خو د هغه استهزا د ځینو دلایلو له امله چې روښانه نه دي ځنډېدلې وه. دا موضوع په کابل کې د ازادي راډیو خبریال اسدالله لودین تعقیب کړی ده او همدا شېبه له کابل را سره د ټلیفون په لیکه دی. لودین صاحب، راته ووایه چې څه عوامل د دې سبب شول چې بلاخره په دغه اوسنیو شرایطو کې چې ډېر بیا هم حساس دي، د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ولسي جرګه استهزا کوي؟
ډېره مننه نوري صاحب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. باید ویم چې د ولسي جرګې نننۍ غونډه چې د کورنیو چارو د وزیر نورالحق علومي استهزا ته ځانګړې شوې، څو شېبې مخکې پیل شوله. د ولسي جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی ته د غونډې په پیل کې ویل چې نننۍ اجنډا او نننۍ غونډه ډېره مهمه ده. دوی به د کورنیو چارو د وزیر څخه د روسي امنیتي وضعیت په اړه پوښتنه کوي. دغه راز د کندوز سقوط او د غزنی له زندانه د زندانیانو تېښته، دا ټول هغه مسایل دي چې مخه وکیلانو د کورنۍ چارو د وزیر د استهزاء پریکړه کړې. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی د ولسی جرګې له ټولو غړو وغوښتل چې نظم مراعات او د جلسې تر پایه د وزیر صاحب خبر ته غوږ سی چې قناعت حاصل کیږي او کنه. موږ له دې مخکې د ولسی جرګې له دویم منشي عرفان الله عرفان سره هم خبرې وکړې. عرفان الله عرفان ویل چې د کورنۍ چارو د وزیر نورالحق علومي د استهزاء لپاره هغه څومره لازم لاسلیکونه چې راټول شوی او نن به دای د غونډې ته حاضرېږي. د عرفان الله عرفان خبرې به وورو او رسوب په دې اړه نور معلومات هم لوریدونکو سره شریک کړو.
امروز قرار است که وزیر امور داخله مورد استیضای ولسی قرار بگیره و دلایل استیضای وزیر محترم امور داخله همانا افزایش ناامنی ها در سراسر کشور، به خصوص قضیه سقوط قندوز و همچنان فرار کردن صدها زندانی از زندان ولایت غزنی و همچنان یک سلسله موارد تقریبی ها و اقدامات داخلی که به حکومت ارتباط میگه. روی دوستی اصل پلیسی خواست که روز پلیسی مداخله مورد چیزا قرار داد.
باید وایم چې د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومي هم د ولسی جرګې غونډې ته حاضر شوی او ټاکل شوی څو شېبې وروسته خپل وینا هم پیل کړي. دا لومړی ځل دی چې د ملي وحدت حکومت د کابینې یو وزیر د ولسی جرګې لخوا استهزا کیږي. وکیلانو له دې مخکې ویل چې د کورنۍ چارو د وزیر نورالحق علومي نننۍ څرګندونې د روسي امنیتي وضعیت په اړه د دوی قناعت حاصل نکړي، نو د جرګې په پای کې به دوی ته سندته صندوق کې خودل شي او د عدم اعتماد رای به ورکی. ځینې کارپوهان له دې وړاندې په دې حساس امنیتي شرایطو کې د کورنۍ چارو د وزیر استهزا غیر مناسب کار بللی، ویلي چې اوس امنیتي وضعیت خراب دی، د کسانو بدلون ادلون د کوم ځای نه نیسي او باید په لویه کچه د امنیت ټینګښت لپاره کار وشي او وکیلان او د غراس ټول امنیتي چارواکي لاس سره یو کی همغږي شي تر څو په ولایتونو کې د ناامنۍ مخه ونیول شي. خو وروسته به معلوم شي چې ولسی جرګه د کورنۍ چارو د وزیر د استهزا په غونډه کې څه پریکړه کوي، آیا د ولسی جرګې د غړو قناعت به حاصل شي او که به ښاغلي علومي ته د عدم اعتماد صندوق کېښودل شي.
اسدالله لودین، تاسو یادونه وکړه د ولسی جرګې د لومړي منشي عرفان الله عرفان څرګندونې هم اوریدونکو واورېدلې. د پتیره بیا په افغانستان کې د وروستیو ناامنیو بیا پتیره بیا د کندوز پیښې ته اشاره وکړه او ویل چې یو ولایت دا چې د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي ولسی جرګې استهزا کوي همدغه دی چې د په کندوز کې د پیښه ولې رامنځته شوه. د کندوز د پیښې په اړه د افغانستان دولتي پلاوی خپله څېړنه بشپړه کړې، آیا دا له دغه څېړنې سره کوم ارتباط لري که نه د استهزا، ځکه چې په ډېر یو حساس وخت کې دا اوس د استهزا کیږي؟
نوري سیب تاسو ډیر ښه مسلې ته اشاره وکړه. یو شی باید ووایم چې د قندوز حقیقت موندونکي پلاوي چې کومې څېړنې بشپړې کړې وې او ټاکل شوی و د تېرې شنبې په ورځ نه تېره ورځ نه مخکې دوی له رسنیو سره شریکې کړي. د نامعلومو دلایلو له مخې هغه خبري کنفرانس چې ټاکل شوی و د شنبې په ورځ اوسي هغه وځنډېد او لغوه شو. د لغوې خبرپاڼې بیرته خبریالانو ته راغله. نو معلومه نه ده چې د هغې پلاوي موندنې به څه وي او دوی به په دې اړه ولسمشر ته څه ویلي وي. دا ټول هغه مسایل دي چې د رسنیو له سترګو تر اوسه پټ ساتل شوي. د کندوز ته حقیقت موندونکي پلاوي وویل چې دوی خپل راپور بشپړ کړی او د تېرې شنبې په ورځ به یې له رسنیو سره هم شریکوي. خو داسې ښکاري چې دغه راپور یوازې ارګ ته ورکول شوی دی. له ارګ سره شریک شوي جزئیات یا د کندوز د پیښې د سقوط لامل هم څرګند شوی او له رسنیو پټ ساتل شوی. امکان لري چې دا مسایل هم د استهزاء یو لامل وي. خو یو خبره ډیره ښکاره ده چې لري تقریبا یوې میاشتې را په دې خوا په ولسي جرګه کې د کورنۍ چارو د وزیر د استهزاء خبره کېدله. وخت نه وخت ورته لاسلیکونه راټولېدل. خو هغه د استهزاء ورځ هم د بېلابېلو دلایلو له مخې ځنډول شوی و چې بالاخره دا ورځ نن شوله او وګورو چې د غونډې پریکړه د وزیر په اړه باندې څه کېدای شي.
بلې، اسدالله الدین، تاسو نه مننه. مونږ هم دا موضوع تعقیبوو. تاسو هم دا موضوع له نږدې څاره او نوي پرمختګونه به په دې اړه البته له خپل اوریدونکو سره شریک کړو. ازادي راډیو اوري چې هر ورځ د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو خبرونه کوي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کری منځنۍ آسیا ته د خپل سفر په ترڅ کې د اسلامي دولت او نورو افراطي ډلو پر ضد د امریکا لخوا د مبارزې د دوام ډاډ ورکړی دی. امریکایي چارواکي وایي کری به د منځنۍ آسیا د هیوادونو مشران وهڅوي څو د بشري حقونو د وضعیت ښېګڼې ته پاملرنه وکړي، خو ښایي د روانو خبرو اترو په اجنډا کې دا مسله ډیر مهم ځای ونه لري. جان کری پرون د ترکمنستان په تاریخي ښار سمرقند کې د منځنۍ آسیا د 15 هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وکتل. دغه راز هغه د ترکمنستان له ولسمشر سره هم خبري وکړي. تفصیل د احمد تکل پر رپورت کې.
د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر پرون د ازبکستان له ولسمشر سره په کتنه کې د افغانستان او منځنۍ آسیا پر امنیت خبرې وکړې. جان کیری له ولسمشر اسلام کریموف سره په لرغونی ښار سمرقند کې د کتنې پر مهال وویل چې دای د افغانستان د امنیت په برخه کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو په اندېښنو کې ځان شریک بولی او په هغه ستونزو خبر دی چې د افراطی ډلو په تیرې د اسلامي دولت ډلې او القاعده شبکې پر ضد د مبارزې په وړاندې شته.
We know that your concerns about Afghanistan are concerns that we share.
پویګو چې د افغانستان په اړه تاسو اندېښنې هغه دي چې موږ هم ځان پکې شریک بولو. دا د افغانستان د ثبات په دې بهیر کې د ټولو متحدانو د پاتې کېدو د ثبات د ټینګښت لپاره په مبارزه کې د هغو د مرستې او د مذهبي افراطیت د ستونزې په اړه اندېښنې دي. کری منځنۍ آسیا ته د څلور ورځنی سفر په ترڅ کې د دې سیمې د 15 هیوادونو ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، قرغیزستان او قزاقستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د غونډې په حاشیه کې له کریموف سره وکتل. د دې غونډې هدف د افراطي اسلام پالو پر ضد د واشنگتن لخوا د مبارزې د دوام ډاډ بلل شوی. له دې غونډې وروسته په یو ګډ بیان کې د خپلواک هیواد په توګه د افغانستان لودې او د ګډ سرحد په اوږدو کې د تروریزم پر ضد د کابل له مبارزې څخه ملاتړ اعلان شوی. بیان زیاتوي چې د یو خپلواک او سولیز هیواد په توګه د افغانستان پرمختګ د سیمې د امنیت او ثبات لپاره مهم دی او زیاتوي چې د منځنۍ آسیا هیوادونه به له بهره د تروریستانو د ګواښ د مخنیوي لپاره په خپلو کې همکاري زیاتوي. د سیاسي چارو کارپو او ژورنالیست حاجی سید داود منځنۍ آسیا ته د کیری سفر په سوریه او عراق کې د امریکا د پالیسیو د پاتیراتلو د توجیه لپاره یو هڅه بولي. حاجی سید داود ازادي رادیو ته وویل چې د ولسمشر اوباما اداره هم در ازغواړي په افغانستان کې د خپل پوځي حضور پر دوام ټینګار وکړي.
کله چې د امریکای په کانګرس کې نیوکه وشوه چې د اوباما ضعیفه پالیسی په سوریه او په عراق کې ایران ته او روسیې ته زمينه د مداخله برابر کړه، نو زه فکر کوم چې دغه سفر د وی خوانه د امریکا عامه ذهنیت ته ځواب ورکول دي او د بل خوانه دوی غواړي چې په سیمه کې دا وخی چې امریکا لا هم که قوتونه په افغانستان کې کم شوي دي په سیمه کې خپل حضور ساتي.
ازبکستان که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راپورونو پر بنسټ د بشري حقونو ښه سابقه نه لري، خو په تیره یوه نیمه لسیزه کې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف له عملیاتو سره په لوجستیکي برخه کې د یو ډاډمن ستراتیژیک متحد په توګه مرسته کړې. امریکا پر منځنۍ آسیا په داسې حال کې تمرکز کوي چې روسیې په منځنۍ آسیا کې د افغانستان له خاورې د اسلامي دولت ډلې د ګواښ په اړه خبرداری ورکړی. روسیې ویلي دي چې د داعش وسلوال د افغانستان له خاورې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د نفوذ هڅه کوي. مسکو همدارس داسې نښې نښانې هم ښودلې دي چې د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې د خپل پوځي حضور د پیاوړي کولو په وسیله به د دې ګواښ مخه ونیسي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میفته؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سخوا امیدی نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه البته هر پنځشنبه اوریدلای شي په له دریونه تر پنځو بجو پورې. د کابل یو شمېر خاریان شکایت کوي چې د سرویګانو ډلې کورونو ته ورځي او د دوی د خصوصي ژوند په اړه ترې پوښتنې کوي. د افغانستان د احصایې د مرکزي ادارې چارواکي وایي چې اکثر سرویګانې په خپل سر او په غیر مسلکي ډول ترسره کیږي او دوی پرې خبر نه وي. د چارواکو په وینا که په هره برخه کې وي د دا ډول سرویګانو نتایج دوی ته د منلو نه دي. تفصیل د سباون کاکړ په رپورټ کې.
د کابل شاریان د هغو سرویګانو څخه شکایت کوي چې په غیر قانوني ډول د یو شمېر ادارو لخوا ترسره کیږي. دوی وایي چې د یو شمېر ادارو لخوا د سروې ګروپونه راځي او د دوی له کورنیو څخه د شخصي مسایلو په اړه پوښتنې کوي. د کابل شاد وطن اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
زما نوم حبیب الله ده. دا خو داسې کار ده چې حکومت له ډېرو کارونو ده خبر. دا هر رقم خلک راځي، مثلا په یو نامو په بل نامو راځي سروې کوي. دا د دولت خلک نه دي، دا هغه خلک دي چې مقصد یا زورمند یا واکده یو څه واکمني لري. دا هغه خلک دي او دولت په دې کې هېڅ خبر هم نه ده. دولت باید ډېر کوشش وکړي.
دی وای نومی محمد حسن دی. سرویګانی باید د حکومت لخوا ترسره شي، غیر مسول کسان باید سرویګانی ترسره نکړي. خلک له حکومت څخه غواړي چې د دې ډول سرویګانو مخه ونیسي، ځکه چې دغه سرویګانی امنیتي ستونزې جوړوي. د راپور له مخې په تیرو لس کلونو کې د افغانستان په اقتصادي، امنیتي، اجتماعي او فرهنګي برخو کې د انجوګانو، خصوصي ادارو او دولت لخوا دغه سرویګانی ترسره شوي چې مثبت نتایج نه دي لرلي. په ورته وخت کې د افغانستان د مرکزي احصایې اداره وایي چې یو شمېر ادارې په غیر قانوني ډول سرویګانی ترسره کوي او د دوی سره هماهنګي نه لري، چې د دغو سرویګانو نتایج دوی ته د منلو وړ نه دي. د دې ادارې د ساحوي عملیاتو مشر محمد سمی نبیل ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې هیڅ یو دولتي او غیر دولتي اداره دغه خپل سره سرویګانی ترسره نه کړي.
اگر مور در ساعت چې در
دی وای کمر د ولایتونو په مرکز او نور سیمو کې داسې ټولنی او سازمان و مومي چې په خپل سر سرویګانی کوي، مور به د ولایت او یا هم د مرکز په مرسته مخنیوي وکړو. څو مور و په هیرو چې لدی سروې څخه د دوی هدف څه دی. د یو شمیر موسسو کارکوونکي په خپل سر د خلکو په اړه معلومات راغونډوي. دا په داسې حال کې چې دوی د مرکزي احصایې پیژندل پاڼه نه لري. ښاغلی نبی زیاته کړه چې کومې سرویګانې چې ترسره کیږي باید په مسلکي او تخنیکي ډول ترسره شي چې نتایج یې د منلو وړ وي. دا په داسې حال کې ده چې د ټولنیزو چارو کارپوهان د بېلابېلو اقتصادي، ټولنیزو او امنیتي وضعیت په اړه د دغه ډول سرویګانو له ترسره کولو هرکلی کوي او ټینګار کوي چې هر ډول سروې باید په شفاف او قانوني ډول ترسره شي.
ازادي راډیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په افغانستان کې ورستۍ زلزلې د افغانستان شمال او شمال ختیځ ولایتونه ډیر وځپل. د کونړ څوکۍ ولسوالۍ هم هغه سیمه ده چې دغه زلزلې په خلکو ته ډېره ورانی رامنځته کړې ده. محمد طالب چې پر کور غر خوېدلی دی او له امله د کورنۍ نه کسان مړه شوي او لس ټپیان دي وایي چې هر څه یې له لاسه ورکړي او اوس د مرستې په تمه ده. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال روح الله انوري د څوکۍ ولسوالۍ ته ورغلی او هلته له محمد طالب سره لیدلی چې د څو تنو کوچنیو ټپي ماشومانو سره د ولسوالۍ مرکز مخې ته د مرستې په تمه راغلی دی. له ښاغلي طالب سره خبرې کړي او لومړی ورڅخه پوښتنه کړې ده چې د زلزله څه ډول رامنځته شوه او تاسو په کوم حالت کې وئ؟
قدرتی د الله پاک د خوانه زلزلہ راغ لازمنګ کور چې ټوله علاقه و ترسیدله خازم په قربان ډیر زیات غر راغه غری و په دې کې نه شیدان او شوزم په کورنۍ کې او دغه لس زخمیان خو د سو جداد چغسره سپیټال ته انتقال شو غټی شپخانه ته او څه د مریضانو چې هغه په کور کې رسته شوی او شخصي جلال آباد ته وړل او ډیر زیات زور او تکلیف راوړ سي راته زمنګ هیڅ پاتې نه دي په کور کې صرف دغه شو بندگانو د سرونو نه. نو موږ دا درخواست کوو دولت او مؤسساتو مسلمانانو ته چې موږ سره دای کوم مرسته کولای شي نو زمنګ هر شي ته ضرورت دی. زمنګ هیڅ شي پاتې نه دي په کورونو کې.
مننه. کله چې دغه سی ناڅاپي پیښه په یو چا باندې راشي هغه ډیر زیات دردیږي غمجن کیږي. تا کله دغه ماشومان او خلک دی ولې چې د تیګو لاندې دي مړه دي زخمي دي څه احساس ته وکړ؟
ما دغه احساس وکړ چې ما الله پاک ته توجه وکړه موږ درکته منځو چې الله پاک دا ستاد خوانه امتحان په موږ باندې او تا دغه خلکو ته روح ورکړ او تا دې ته واخسته موږ له صبر جميل راکې او خپل او شلم د لاس ورنه کله زګ په بد او شلم انسان کې د کنه موږ ډیر غمجن شوی وي او ډیر زیات تکالیف پر رسیدلی دي او زمون په سر باندې قوم دولت چارواکو ډیر زیات خپکان کړی دي. زمون نه په دې خپکان باندې دا غم ډیر زیات چت کړی دي. موږ ډیر زیات غمجنو چې د دې منډې آلې زلې تکالیف د دولت چارواکو نه د مؤسساتو نه د نور مسلمانانو د عوامو نه دې موږ ولې زمون په خپکان او زمون په غم باندې ډیر زیات غمجنو. نو زمون له ډیر غم کم شو موږ له ډیر تسل په دې باندې راغی
زخمیان رئیسلو کې تر سرچا کومک وکوي نه
ډیر خلک مرسته کړي دا ډیر خلک علي زلي کړي دي. زمونږ هیڅ امکانات نه او چې دا مړي به زمونږ شکر او بس په غیر بل وزر نه په غیر دولت مواد نه په غیر دولت کومک نه الله پاک دی غوړ اجر زم ورکی ټول قوم راغی په یو منډه باندې. نو موږ بېخي په خپل زخمی او مړي باندې پوه شوی نو قوم راويسته او هسپتال د مریض له ورسه او ادري ته لاله مړه را ورسو
اباده ته شومان تاسو ردی او د واړو واړو د دوی مورګانی مړی دی ژوندې دی څه حالت کې ده ماشومان په ځه حالت کې
دغه ماشومان چې د کوم منصر په دې ساحه کې ولاړ دي ځکه د دوی مورګانی ژوندې دي خو شدید زخمیان دي په ګور کې او پلانونه هم د دې چې پلانونه الحمدلله جوړ دي خو نور خويندې ورونه مندې دای زخمیان دي شدید په کورونو کې پراته دي. خدام هغه ته تل تراول چې د دې امکانات وو دا نور مصر د امکانات نو ډاکټرانو ته ویل چې دا به بيخي خوځوینه اډوکی کریک دی جوړونه خطلې دي لکه پلاستری ورکړي دي نو هغه په کورونو کې پراته دی لته او دا یو ورو چې زمونږ کومو نو هغه سره د فامیل نه دغه شو پاتې نه دی. نو یو ورو ورو بس ته فامیل چې دغه فامیل پوره ختم شوی دی لکه هیڅ پاتې نه دی. دغه
غوښتنه چې د به هم د حکومت نه نړیوالو نه چې څوک
نو سبا زمنګ خو الله ته توجه دا او هغه امکانات چې زمنګ د ژوندۍ ختم شوی دی هغه زما په خله نه راځي. خو انساني ضرورت چې زمنګ دی هغه امکانات منسته مخته الله مسته دی او الله ته توجه ده. بس دا ورس راغلی دی زمنګ په لور زل باندې اند وزارت پر دا خبر رسیدل د ټولي دنیا ته په دې باندې دا رسیدل د ټولي دنیا ته دا عالمي خبره و دا د یو شخص دی ودرې دی یو کور دی یو کلی نه و په دې ټوله دنیا مسلمانان چې دا غمجن دي او زمونږ په حق ار سره چې هلې ځلې کوي چې د خلکو مستحق دي چې خپل حق ته ورسیږي. خو تر څو پورې موږ ته خپل حق نه در رسېدلی چې کوم حق دی زمونږ د زندګۍ والي صاحب راغلی او هلته پنځو کسانو ته به چې غسره کړي د خپله ژبه نه پنځه پنځه زره یې الله سره څه شی ورکړي وو هغه څه مریضان چې زمونږ د بستر نه وتي نو هغه یې اوس راغوښتي چې تاسو لپاره کوم ستاسو حق دی چې هغه تاسو ته ورسیږي.
محمد طالب د کونړ ولایت څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکو چې ورستۍ زلزلې له امله د خپلې کورنۍ نه کسان مړه شوي او شاوخوا لس نور ټپیان دي. له خاغلی طالب سره د ازادي رادیو خبريال په څوکۍ ولسوالۍ کې چې له څو تنو ماشومانو ټپي ماشومانو سره د ولسوالۍ ته راغلی و مرکه کړې وه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي رادیو ته راستولی دي.
د هلمند ولایت مرجې له ولسوالۍ څخه رحمه الله مقدس لیکي ولسمشر ته وایم چې دلته په مرجع کې د ملي اردو عسکر د خلکو پر کورونو ټاکان کوي، ډزې کوي، طالبان هم نشته، بیا هم دوی خلک ځوروي. حکمت د هلمند ولایت نادلیل ولسوالۍ اوباجي له سیمې څخه لیکي چې په سیمه کې جګړه دوام لري او موږ ډیر پتم کړي یو، هیڅوک ورته پاملرنه نه کوي. ښایي چې دا سیمه هم د کندوز په شان ډیر ژر سقوط وکړي. دا اوس تاسو ته پیغامونه چې د افغان بیسیم 1313 شمیرې له لارې مو راستولي وو، پیغامونه ډېر راستولي، تاسو یو دنیا مننه. موږ هم هرومرو د تخبرو وړاندې په خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه د تخبرو سپورت او د ګوړې اچار دغه راز د روسیې د هوایی سانحې په اړه هم یو مطلب لرو. خو اوس بیا هم صفي الله ستانکزي ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
ولسی جرګې د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومي نن خپلې عمومي غونډې ته استضاع کړې ده. د ښاغلي علومي د استضاع علت وروستۍ نامنه او په اړه د ولسی جرګې اندېښنې ښودل شوې. د پکتیا په دندې پټانو لسوالي کې دوه افغان سرتیرو په جګړه کې د سختو ټپونو له امله ساور کړم. نتي چروکي وایي دا جګړه د پرون رئیس روانه ده چې 15 نور سرتیري په کې ټپیان هم دي. امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د اسلامي دولت او نورو افراطي ډلو پر ضد د امریکا له خوا د مبارزې او له افغانستان سره د همکارۍ دوام ډاډ ورکړی. امریکا متحده ایالاتونو او جنوبی کوریا ژمنه کړې چې د هغه غواخ په وړاندې به چې دوی د شمالي کوریا لوري بللې په خپلو کې دفاعي همکاري ته پراختیا ورکوي. او د جنوبی کوریا ولسمشر پارک یون هی او د جاپان صدر اعظم شینزو آبه د دواړو هیوادونو ترمنځ له 2012 میلادي کال وروسته په لوړه کچه خبرې ترسره کړې.
ازادي رادیو اوري وړاندې سپورت او د ګړې اچار تفریح پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. خو اوس یو نړیواله موضوع راخلو. لکه څنګه چې خبر یست په مصر کې د روسیې د یوې مسافرلونکې الوتکې د نسکورېدو له امله له 200 زیاتو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. په داسې حال کې چې په مصر کې د روسیې د مسافرلونکې الوتکې د نسکورېدو د پیښې په اړه تحقیقات روان دي. په روسیه کې پرون د تراژیدۍ د قربانیانو د ویر مراسم پر ځای شول. دا په روسیه کې د هوایي سانحو تر ټولو خونړۍ پیښه وه. یوې ډلې چې له داعش سره اړیکې لري د الوتکې د نسکورولو ادعا کړې، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. دا ادعا بیا د روسي چارواکو لخوا رد شوې ده. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د مصر امنیتي چارواکي وایي هیڅ داسې نخانه نشته چې د روسیې د مسافرونکو الوتکې وشتل یا په هغه کې چاودنه ثابت کړي. پرون د روسیې د ملکی هوایي چلند د دولتي کمیټې مشر ویکتور سوروچنکو وویل شواهد ښیي چې الوتکه په هوا کې ټوټه ټوټه شوه او دا ټوټه د سینا ټاپو وزمې په یو پراخه ساحه کې راپریوتی دي. خو سوروچنکو یادونه وکړه چې د دې تراژیدۍ د څرنګوالي په اړه خبرې کول له وخته مخکې دي. د روسیې د کوګالیماویا هوایي شرکت ایرباس 322 مسافرونکو الوتکه د شنبې ورځې په سهار له شرم الشیخ څخه سان پیټرزبورګ ته روانه و چې راولويده. د دې الوتکې هیڅ یو سپرلۍ ژوندۍ پاتې نشوه. چارواکو ویلي چې الوتکې د څلورشتو ماشومانو په ګډون 211 پرلی او اوه کارکونکو درلودل او تقریبا ټول قربانیان هغه روسان دي چې د رخصتۍ ولته راولو وروسته له مصر څخه خپل کور ته ستنیدل. د دې سانحې د قربانیانو لپاره پرون د روسیې په بیلابیلو ښارونو کې د ویر مراسم جوړ شوی و. د روسیې د ارتودوکس کلیسا مشر پاتریارخ کیریل وویل چې د دې دردونکو پیښې د قربانیانو لپاره د دعا مراسم پر ځای شول.
په دې سمالیو کې могли بیت многие из нас.
لموږ او تاسو څخه هم ډیر کسان کېدای شوی چې په دې الوتکه کې ووسو. زموږ هیڅ یو د دې تراژیدۍ په اړه بې تفاوته نشي پاتې کېدی، ځکه مو د خدای د دې بندګانو لپاره چې په دې دردونکې پیښه کې مړه شوي نن د دعا مراسم جوړ کړل. روسي، مصري او فرانسوي کارپوهانو د الحسنه په نوم د سینا په لرې پرته سیمه کې د دې پیښې د څرنګوالي په اړه ګډ تحقیقات پیل کړي دي. په همدې حال کې د مصر د ملکي هوایي چلند یو مقام ویلي چې د روسیې د ژغورنې ډلې به نن په سینا ټاپو وزمه کې د الوتکې د نسکورېدو په سیمه کې د پیښې د قربانیانو د مړو د موندلو لپاره خپل کار بیا پیل کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنې
د لوبول میدان سپورتي پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدرم نو اوریدونکو، په دغه پروگرام کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم اتلان، د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم مدیر شراغه همکار او د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم تکړه لوبغاړی ګلبدین نائب لمغ سره ملمانه دي. ډیر زیات ستړي مشه، په خیر راغله.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. استاد اجازه تاسو مننه کوم چې موږ ته بلنه راکړه.
زه هم په خپل وار سره د ازادي رادیو نه مننه کوم چې موږ ته بلنه راکړه. ټول اوریدونکو ته زه خپل سلامونه او نیک هیلې وایم.
همکار صاحب، زیمبابوی نه مو ټور وګاټه، په دغه سره د افغانستان د کرکټ ملي ټیم مقام څومره لوړ شو او څومره امتیازونه افغان ټیم ترلاسه کړل؟
د دې هم مانوي امتیازونه استاد اجازه صاحب ډیر دی، هم مادي ګټه به داوي چې موږ سره به وس نور نړی یا نور هیوادونه چې د لوبو ته زړه کوي. البته مخکې به چې موږ ډیر غوښتنه وکړي له دوی نه، دوی به یې لوبه ته زړه کوي. وس موږ ته سیریزونه راکوي، ځکه چې په یو لوبه یو ټیم نه معلومیږي چې څومره ده. دویمه ګټه دا ده چې د ایس ای سی کومه توجه چې دا هغه هم موږ ځان ته راړولې ده په دغه لوبو ګټلو سره. هغه هم اوس په دې کانی دي چې افغانستان یو داسې لوبډله ده چې باید مخکې راشي، نو دا غي لپاره هغه پړاوونه چې هغه باید موږ تر سره کو تر سو پر مخکې لاړ شو. پاږي کې تر سره کولو کې وسنه لامل سره ډیره اسانتیا رامسته شوې ده.
ګلبدین نائب، په زیمبابوی کې مو شاوخوا یو میاشت افغان ټیم تیر کړل، څومره کامیاب سفر او تاسو نظر او څمو نوی پکې زده کړل په زیمبابوی کې؟
انټرنیشنل کرکټ تاسو کله افغانستان ټیم یو چرته برخه اخلي انټرنیشنل کرکټ کې، نو دا یو ډېر ګټ ایکسپیرینس وی، خاص کر موږ ټیم لپاره، ځکه چې موږ ټیم اوس فلحال په زده کړه کې کوو. زده کړه کول نور هیوادونو نه سي، دا ځل چې موږ په کوم سفر باندې تللي وو، یعنی موږ دا وښودل چې دنیا ته نړۍ کرکټ ته موږ کولای شو چې یو فل ممبر ته ماته ورکو. هغه تاسو ټول دنیا وکتل چې هم په 500 سیریز کې هم په 100 سیریز کې سی، هغوی ته موږ کلین سویپ ورته ویلې چې نو هغوی ته موږ ورکو. دا اوس آی سی سی ټول دنیا ومنل چې دوی کولی یو فل ممبر سره نور هیوادونو سره لوبې وکړي، او بیا هم زده کړه خو په دې باندې موږ زیات توکړه چې فل ممبر زیمبابوی فل ټیسټ نیشن ده، او بل موږ سره موږ کوم رزون کې کوچ ورته ویل کېږي انضمام الحق راغلی، نو هغه یو غټ لوبغاړی پاتې شوی دی خپل وخت، یو ډېر لیجنډ ورته ویلی سي. یغه نه موږ ډېر زیات څه زده کړل
په خپل لوبو دی. وغږی کا څومره ښې لوبې دی وکړي او څومره راضي وي په مجموعي توګه باندې او ورسته لوبه کې چې تا ته ضرورت واقعا تا ښه لوبه
څنګه چې زه په دا ځل په شلو ورځو کې نوم سکواډ کې نومو، نو زه ما دا ذهن کې دا شی چې زه خالی دي شلو ورځو سکواډ لوب کې زه سلیکټ شوم. غله پر حکومت تیاری وغه ما کابل کې تقریبا 15 ورځې یا 12 ورځې موږ د عوام ولر کابل کې، نو موږ سره کوم سټاف سی وو په دلته ډیر همکاري موږ سره وکړه، زه عثمان غنی او کریم صادق سره، ځکه موږ سره خالدات نوري وو. بیا سیالته لاړو منیجر صاحب نه یو نړۍ مننه چې موږ یو وخت مخکې وغوښتلو یغه اواز سره مونږ، یعنی دوه وخت د کولای سول سی مونږ په یو میچ نه ورځ مخکره وغوښتل، خو دوه ویلنه د لکان په کار سی وفته 15 ورځې مخکره سی د هوا سره بلد سی او دا ګراوند ګوري، ځکه ولو مسابقه د فاطمه سی غنه مونږ اندازه واخستل سی د دې پیچز باندې په دې ګراوند کې سره کوم رنز کیږي او څنګه کیږي او سره کم نه کیږي، نو دا مونږ لپاره ډېر غټ ایڈوانټیج په دې کې. په ځسه کله لو ماته سیول ست په دې پوزیشن باندې مخکې زی ټول شپه ما خپل یو فکر میکو د خپل مخکنی میچ نو بس کوم میچ نو کې ما کارګردګي کړي وا سیدا ما څنګه وکړل څنګه میونه کړل کوم جوی کې ما زیمبابوی کې لاست یعنی یو کال مخکې ما لوبه کړې وه نو مهدا به څنګه سي کنه یو سوچ فکر را سره خو بیا هم کله ګراوند لړ د منیجمنت سټاف نه یو ډېر یو سی او ډاټ ګرنه راکړه سي نه یعنی ته کولای سي خو چې کله زه لوبه ته لاړم نو یو مال پر ډېر غټ چیلنج نو بیا هم تاسو کوته چې زه غوښه کې کامیاب اوسم.
همکار صاحب د زیمبابوي په تور کې ال افغانستان سره د پاکستان یو پخوانی لوبغاړی او ډېر ښه روزونکی انضمام الحق یو ځای شو بل اخر دغه کغلی انضمام الحق دایمي قرارداد به هم کیږي ستاسو په نظر؟
قرارداد اوس هم خبرې روانې زخپل ور سره په تماس کې د قرارداد په برخه کې په اکثره مادو باندې موږ سره هوکړه تر رسیدلی یو یوازنی یو څو خبرې دي چې هغه تر اوسه پورې هغه اخیری سټیج کې دي اخیری مرحله کې دي نو ان شاء الله امید شته 90% چې هغه د سره زر قرارداد وشي زمونږ
په دغه سی وخت چې افغانستان ټیم هغه د کرکټ په اصطلاح فورم کې دی آیا کوم قوي ټیم ته هم چیلنج ورکوي تاسو که څنګه؟
بالکل زه ستنګزه صاحب درته یقین سره وایم کله چې زیمبابوي په اخیری شل اوریځ کې یو 90 منډې جوړ کړې په ډریسینګ روم کې ما او انضمام یو ځای ناسو نو ما ورته وویل مې محترمه زمونږ داسې ټیم دی چې دا منډیم درته کوي مونږ خو یې ووهلو ښه اوس د دوی وار دی د ویلې وې دا خو ډېرې زیاتې دي وې دا به څنګه شمال ته ګوره نو زمونږ داسې ټیم دی چې همیشه زمونږ د ټیم خواله ده چې په لومړۍ لوبه کې تاسو کتلې ستانه زاس یو سل دوه شمنډ باندې ورشل څنګه بیرته ځان راځي چې سیریزونه وګټي دا د یو اصل ټیم یو ختم نه نه خاني ده چې وګورځي بیرته ځان راځي کې د هم ډیره دلچسپي خولې زمونږ د ټیم سره بل زمونږ د ټیم ماحول ستانه زاس 15 وخت به الحمدلله مونږ په زیمبابوي کې جمع کوله خپل اذان به مکو ټول شل 15 کسان چې سمره تللی 15 وخت هم جمع کړی یو منځ مم نه د قضا کړی بغیر د جمع نو هغه ماحول هم د تډیر خوند ورک چې دغه د افغانانو ماحول او دغه کلچر او دغه دینداری نو دا ماحول هم ډیر خوند ورک ځکه چې هغه ته زیمبابوي زمالتم د زیمبابوي چیرمن ورته افر را ور چې تم سر قرارداد امزاک په اخیری ورس هغه بیا ما سره قرارداد شریک چې منیجر صاحب دا وګوره قرارداد راوړی چې د زیمبابوي مالی سکه ور سره امضا کوي وای نه هغه دا ودلته یما دي خلکو سره وخت نه تیریږي د دوی کلچر بیل دی د دوی ژبه بیل ده د دوی هر شی بیل دی نو زما اوس دا تبه چې دا د افغانستان سره لګیدل د لوبغاړو سره ملګیدل او لوبغاړو هم ډیر احترام کوي ځکه چې یو مشر ده بل یو غټ لوبغاړی تیر شوی بل د دوی استاد ده روزون کړي
بالکل نائب صاحب په خپل ټیم وغږیږي څومره په خوانی غزینی لانجی به مثلا زینو لوبغاړو به دسي اوازې براوتل ل خپل ټیم نشي مثلا یو لوبغاړی بل سره خوښ نه دی دغه مسائل اوس خپل ټیم څومره مضبوط شوی د تاسو نظر چې خپل ټیم کې استه تاسو
یعنی سیسي کلن ټیم تراغله ما نو ما خپل دوره کې یعنی سلور کله درې کال کېږي ما ټیم سره نو ما تروس پر الحمدلله د سیو مثلا نه کتلې په ټیم کې لوبغاړي یو لوبغاړي تورجګ سوې یعنی تدا شی ولې کې یا د سیاسي کامیاب دا خبر نهسته دا چې خلکو یو پروپاګاندا جوړه کی ځکه سیو فزیک ته موږ لاړو لوبه کې کله به ګټه کله به بایلې نو کله چې لوبه او بایل نو خامخا سړی دا جوړه بڑا صوبا سی او طریقه باندې وباسي بیا خلک خبرې جوړې کی یعنی والا پلان کی دا ټیم کې غدام مسایل دا چې کله چې لوبه وګټي نو بیا هر سړی ته یو لاره جوړ شي هغه پوزېټیو خواته لاړ شي نو زه نه ګورم اسې خلکو خبرې خو بیا هم څه وس مخې حساب نه تر اوسه د کوم څه ټیم زه ګورم دی ازغر په کپټن سی کې سماته معلوم کی ځکه نبیم یو خه کیپټن پاد سوای نوروز بیا غنه ډیر خه کیپټن پاد سوای خدای یو دوره د هر سړی خپل خپل وخت پوری نو دا پر ټیم یو ډیر یو مختلف ټیم دی ډیر یو دس چینج د سی بیخي مانه د ما خپل با سلو پنځه کال په وخت کې مانه د غتره سی ټیم یو ډیر یو واره د ټیم کې یو ډیر مینا د الکان خپل منځ کې سره پیدا شوی دا
همکار صاحب ورسته پښتنه د افغان ټیم د پخوانی لوبغاړو موجودیت څومره مهمه ده په ټیم کې کبل لاندې راته یو بل راتلونکي میچونه په لاندې ته یادونه
وکړه اوس هم موږ که تاسو فکر وکړو چې نسکلون ځوانان راشد ارمان راوستي ولیک به کړ چې شپګلو به وکړي ټول سره په لومړی لوب کې نو دا سی رو رو چانس ورکو خو ور سره د سینیئر لوبغاړو شتون چي ده په لوبه کې ډیر ضروری ده ځکه چې هغه فشار نړیوال فشار او ځمواري اخیستل په مشکل وخت کې هغه بیا ځوان د لپاره ډیر مشکل وي را به شو دویم پښتنې ته زمونږ په دیار د شپږیزا 12 پورې د شپنو تر 12 پورې شپږیزا ده په دیار لسم زمونږ لوبډله زی اماراتو ته چیرته چې موږ دوه میاشتې سفر لرو په اماراتو کې چې په هغه کې موږ یو څلور ورځې سیالي لرو د انټر کانټیننټل په پنوم باندې د پی ان جی هوا سره په پاپو نیوګینی سره په 20م نه تر 15م نومبر پورې بیا په 20م 23م 29م باندې موږ شلاوریز تمریناتي سیالي له روهانکانګ او مان سره بیا منګال ته درې لوبې د دسمبر په 14م باندې وملته بېو د اماراتو سره لرو او بیا زیمبابوی مونږه کوربایو لکه همدغه سیریز چې د بایلیټرل سیریز
دا بل لایف ټلویزیون
دا بل لایف دا ځل هغه چې بیا زیمبابوی په 28 دسمبر راځي 15 ورځې او دوه شلاوري ځین سیالي مونږ سره لرو چې دا ځل به ان شاء الله لایف یو کېد شي تاسو هم لاړ شئ ته
بالکل
لایف کمنټ سی کوي څنګه
ژوند دی اوسه کوروادان همکار صاحب محترم له لطف مو نائب صاحب کوروادان چې راغلی زموږ سټوډیو ته بلنه مو منل پویګو چې ډیر زیات مصروف مو په دغه
مننه کوروادان
ژوند دی سلامات دا پروګرام په همدې ځای پای ته رسیدي تر بل یو موزه صفی ولاستن ځای په پاک او بخون کې خدای سپاره
اچار اچار اچار
د چیش اچار
د ګوړی اچار
جوړون کای ننګیار ناشنا قدرمن اوریدونکو سلام بیا جمعی را نجده شو خود پخوانی حکمت اغا توده توده وعدیم نشته چه سرای بی لجم مخکی به توده او نوای حکمت خو پخپل لجم سورده نو ده توده وعدو بی سرای ستامه کوی دیخ پروان پا پایل که پا مکره چون مهم و خبرتیاو تا
د غیر رسمی سلاکارانو د اتحادی خبرتیا د غیر رسمی سلاکارانو اتحادی په خپل منځ کې تر ډیرو سلا او مشورو ورسته دا پریکړه وکړه چې له دې ورسته به د هیواد په ټولو مهمو مسایلو او قضایاو کې د حکومت دواړو اړخونو ته مشورې ورکوي ځکه رسمی سلاکاران جرأت نه کوي چې خپل موقفونه په خطر کې واچوي او د حکومت دواړو اړخونو خپلو خطرناکو کړنو ته متوجه او د مسایلو د مناسب حل لپاره مشوره ورکړي د غیر رسمي سلاکارانو اتحادیه د حکومت دواړو اړخونو ته یعنی 50% اول او 50% دوم ته مشوره ورکوي چې د حکومت په لوړو پوستونو دي بي تجربه معشومان او ظلموټي نه مقرروي او د هغوی زورور پلرونو او خپلوانو ته د قناعت ورکړي چې ترکاڼۍ د بېزو کار نه دی د حکومت د لوړو پوستونو لپاره سابقه دار تجربه کار او د پاخو عمر کسان په کار دي او کینه مني نو لګ د نړۍ په نور هیوادونو کې سترګې وغړوي چې څه حال دی همدارنګه د غیر رسمي سلاکارانو اتحادیه حکومت دا سلا هم ورکوي چې ارګ د ټول افغانستان نه بولي کته هم چې افغانستان له ارګه کوچنی دی خو خلک ډیر دی پکې دا اته اتیایمې امنیتي حوزې خبرتیا په ډېر خواشنۍ سره مو خبر ترلاسه کړی دی چې د اته اتایمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې هر شپه غلو لس 15 کورونه وهي او د کوروالاو له وهلو تړلو وروسته د کور ټول منقول سامان په موټرونو کې باروي او له ځانه سره وړي د اته اتایمې امنیتي حوزې د رهبرۍ هیئت د دغې حوزې له ټولو قدرمنو اوسیدونکو څخه په احترامانه ډول غواړي چې له دې وروسته دي د دغه څه پیښو پر وخت لاس ترځنې نه کینی او په خورا زړورتوب سره دي غله ونیسي ودې تړي او حوزې ته دې تسلیم کړي د غلو د نیولو پر وخت باید څو مهمو ټکو ته پام وشي لومړی غله باید په داسې چله هنر ونیول شي چې غله له خپلې جارحي وسلې څخه کار وانهشي اخیستلی دوهم تر نیولو وروسته باید له غلو سره انساني چلند وشي دریم د غلو له وهلو او ژوبلولو څخه ډډه وشي ځکه کیدای شي غله بې ګناه وي څلورم دا چې وروسته له نیولو له غلو سره څه ډول چلند وشي د حوزې کار دی او په دې اړه د حوزې د رهبرۍ هیئت خپل وروستی تصمیم نیسي د غلو د نیولو په هیله
اوس دا موري دا څوک وتروري چې داسې وارخطا ووتی او په تلیفون د خبرې ورسره وکړې
روپۍ وه په جرمني کې ده له هغې سره غږېدم
ولې وتې
ترورې له هغې سره خو پرون وغږېدې.
نه خورې، هغه روپۍ نه وه، کلداره وه، له کاناډا یې خبرې کولې.
له تا نه مې یو ځای نه دی خلاص. یوه ورځ کاناډا ته غږېږې، بله ورځ جرمني ته. دا څومره پیسې لري چې خارج څه دومره زنګونه وایې؟
په بلای وهم چې زنګ ورته وهم، هغو یې راته وایي.
د تا هم ډېر د لاسه کېږي.
وی خورې، خوش خو نور سره ژغېږم، پیسې راګېږي.
اوس دغه برک شعر هم واورئ.
پیاده چارگل خوارکی پرون تاویز کولو، پیاده چارگل خوارکی پرون تاویز کولو، هغه د دې لپاره چې که خدای وکي او د نوی وزیر په قوم ټبر سیمه کې کوم څوک بیکار او غریب نوی پاتې، کوم څوک بیکار او غریب نوی پاتې. پیاده چارگل خوارکی تاویز والا ته وی، پیاده چارگل خوارکی تاویز والا ته وی، ګوره چې خ تاویز وی، ګوره چې خ تاویز وی، او د وزیر نظر کې مخنک دی خپل ورولی، او د وزیر نظر کې مخنک دی خپل ورولی، او وزیر ګمان وکوي چې زه چارگل پیاده ای ډیر ور نګدی سړی یم. وزیر ګمان وکوي چې زه چارگل پیاده ای ډیر ور نګدی سړی یم، یا ای د اوخ خپل یم، یا ای د ورور د خیخ خیخ یم، یا ای د خین لخپلوانو څخه، یا ای د خین لخپلوانو څخه. کنا سبا ته نه یم وزیر بل څوک راولي، کنا سبا ته نه یم وزیر بل څوک راولي، او بیا به زه خوارکۍ څه کوم، او بیا به زه خوارکۍ څه کوم. زه تاویزګر وروره ته وایا، زه تاویزګر وروره ته وایا. وزیران ټول همدغسې دي، وزیران ټول همدغسې دي.
خواب په حکومت کې خلک د لیاقت، لوړ زده کړو او تجربې له مخې مقرریدل، خو اوس د اړیکو له مخې مقرریږي. څومره چې سړی لوی چارواکي ته ور نږدې وي، همدومره په غټه څوکۍ مقرریږي، او دغه کار هغه خواران چې له چارواکو سره خپلوي نه لري له مقرریو څخه ناامیده کړي دي. د یوې وړې کورنۍ د غړو له مقررۍ مو خبرو.
تړې مشه
خیر وسې؟ ته خو هغه خاله ته وایه چې لږ د توت زمینی جوس راوړي.
راوړي مخکې تیار کړل، ورته معلوم یې چې څه خورې.
ښه،
کار ته څنګه شو؟
کار خو کېده، خو ما ویل چې لږ نور هم ښه ځای وي.
نو مقرر شوې؟
ته څه وایې چې نه به مقررېدم؟ دا څو میاشتې د حکومت دواړه سرونه راپسې وو چې دنده واخلم، هغوی وېرېدل چې حکومت ته کوم خطر پیدا نه کړم.
د زوی کار مې څنګه شو؟
د زوی کار دې هم وشو، غټ سړی مې تر نه جوړ کړ.
رښتیا؟
ته څه وایې چې دروغ وایم؟
لال درته یادوم.
زه هم لال درته ښیم.
یاقوت به څنګه شي؟
یاقوت هم غټ سړی شو، الماس خو دې و غټ سړی.
نو اوس یوازې لاجورد پاته دی.
لاجورد دې هم سبا بل سبا مقرر بوله.
خدایه شکر دی، شکر دی خدایه چې همې میړه غټ سړی شو، او همې څلور واړه د ګوتو غمیان غټ سړی شول.
ښځې یو ډول بل ډول دندې مې اخیستې نه، که نه د حکومت دواړو سرونو زارۍ راته کولې.
په حکومت کې بل هم داسې څوک شته چې پلار له زامنو سره په غټو غټو څوکۍ کې کار کوي؟
او لیوانۍ، د ټولو غټو چارواکیو زامن او لوڼې په دوی پسې دي، یعنې دوهمه درجه پوستونه ټول د دوی د زامنو او لوڼو په لاس کې دي.
دا نور خلک اعتراض نه کوي؟ څه نه وایي چې ولې ټول غټې څوکۍ د چارواکو او د هغوی د زامنو او لوڼو په لاس کې دي؟
خلکو ته مو داسې غمونه ور اچولي دي چې خپل ځان ترې ورک دی. ایله د خپل سر د ساتنې او خېټې ډکولو لږه مخلاص شي.
نو له دې وروسته مو څوک نشي لیري کولای.
نه
که بل حکومت هم راشي
بل حکومت موږ راولو لکه دا نور مو چې راوستل.
زه شکر دی چې له دې قدرته ونه لویږو.
لیونی، له دې وروسته که موږ نه وو نو د موږ پیسې او شته به حکومت کوي. هغه وختونه لاړل چې خلکو به حکومتونه بدلول. اوس موږ یو، په موږ پسې مو تیار زامن او لوڼې دي، په هغوی پسې مو لمسیان او په لمسیانو پسې کړوسیان او کاودیان حکومت کوي.
ښه دی چې لمسی مې دې را یاد کړ، د مرګې دې هېر شي.
ولې په لمسی دې څه شوي؟
هېڅ هم نه دې پرې شوي. ما ویل هغه ته به مو هم یو کار پیدا کړی و، تیار به ضرور شوی و.
ته مه وارخطا کېږه، دوه درې وزیرانو ته مې ویلي دي چې چېرته ښه مناسب ځای ورته وګوري، هم به ماستري اخلي او هم به چې په رخصتیو کې راته چېرته به کار کوي. همدا ډول مو لکه چې الماس، لاجوار، لال او یاقوت اموخته کړل، فیروز به هم بلد کړو.
خیر اوسې سړی.
ښځې چې یو ځل مو د قدرت خوند پرې وڅاکه بیا یې خپله هم نه پرېږدي. او
دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، صادق سپینغر، ستاره امینی، نقیب الله لاروی او زموسکا احساس. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.
جانا جانان وطنا افغان وطنا، ما جانا جانان وطنا افغان وطنا، ساد وجو دورنا اب دخمن پورشا، ساد وجو دورنا اب دخمن پورشا، ما جانا جانان وطنا افغان وطنا، ما جانا جانان وطنا افغان وطنا، ساد وجو دورنا اب دخمن ساد وجو دورنا اب دخمن پورشا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا. گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا، گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا، ساد وجو دورنا اب دخمن پورشا، ساد وجو دورنا اب دخمن پورشا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا. نسلنا گلالی نسلنا لوی پا بارو دو کشل، ددر دو منی دو فارنگونا توی پا بارو دو کشل، دهر زکر نوین ساسی دخفگان وطنا، دهر زکر نوین ساسی دخفگان وطنا، ستاد وجو دورنا اب دخمن پورشا، ستاد وجو دورنا اب دخمن پورشا.
افغان وطنا افغان وطنا احمد شاد خوشحال خان دامنو چغمی اور ایکنا ساسود نن پخاور جوڑ دے لٹا لال وطنا ساسود نن پخاور جوڑ دے لٹا لال وطنا سادو وچ دور نا اب دشمن پورشا سادو وچ دور نا اب دشمن جانان جانان وطنا افغان وطنا